درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازاره رادیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د ایران د پارلمان وکسیس پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره لیدلې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندوی حافظ یا احمد تکل نن پر خپل ایکس پانه لیکلی چې د جواد کریمی قدسی په مشه ایرانی پلاوی د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی دي. د زی احمد تکل پر اساس د ایران پارلماني پلاوی له شاغل متقی سره د امنیت له مخدره موادو سره د مبارزې د قاچاق د مخنیوی د پولو د امنیت او سوداګری په اړه خبري کړې دي. امیر خان متقی پلاوی ته وویل چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې بشپړ امنیت ټینګ شوی او افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې داعشي ترهګر له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتو امنیت شورا په خپل وروستي راپور کې د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. ایران تر اوسه پورې د خپل پارلماني پلاوی د سفر د هدف او له طالب چارواکو سره د هغه د خبرو ډېر جزئیات نه دي اعلان کړي، خو په دې اړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه خپره کړې چې د ایران د اسلامي شورا پلاوی له امیر خان متقی سره د قاچاق د مخنیوي د پولو د ستونزو د ګډ مدیریت او د غیر قانوني تګ راتګ د مخنیوي په اړه ژغیدلې دي. تکل شوې چې سبا دوشنبه ماشومانو ته د پولیو د واکسین د کمپاین دوهم پړاو د افغانستان په شپږو ولایتونو کې پیل شي. د دې واکسین لومړی پړاو تیرونه په 28 ولایتونو کې عملی شو. د دې کمپاین په دوهم پړاو کې بچي تر پنځشنبه پورې دوام کوي. په بلخ، سمنګان، سرپل، فاریاب، جوزجان او اوروزګان ولایتونو کې له 15 کلونو کم عمر سلګونو زره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن واکسین ورکړل شي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاتیر ورځ ازاري رادیو ته وویل دوی هڅه کوي دغه کمپاین په سم ډول عملی کړي او د همدې لپاره په دغه شپږو ولایتونو کې شو تیاری ته اړتیا درلوده. په افغانستان کې سشکال د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د فوټبال تر درویش کلونو کشرو ټیم آسیایی جام ته د لارموندنې د سیالیو په هدف د تمرینونو لپاره تاجکستان ته لاړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې کښلي چې د هیواد د ملي ټیم غړي به د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې په یوه تمریني کمپ کې له ګډون وروسته په سپتمبر میاشت کې د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته ولاړ شي او د 2024 کال آسیایي جام ته د لارموندنې په سیالیو کې به ګډون وکوي. افغان لوبډله به د چهارشنبه په ورځ له ازبکستان، د سپتمبر په 9 له ایران او د سپتمبر په 12 له هانګ کانګ سره مخامخ شي. د اوکراین هوایي ځواکونه وایي چې د روسیې څلور کروز توغندي شنډ کړي دي. دا په داسې حال کې چې کیف تیره شپه په ټول هیواد کې د هوایي عملیاتو د خطر خبرداری ورکړی و. دغو ځواکونو په خپل ټیلیګرام چینل کې لیکلي چې دا توغندي چې له ستراتیژیکي بم غورځوونکو الوتکو څخه د کیف په لور توغول شوي و، د کیف د پوځي ادارې د مشر سیرهی پوپکو په وینا څلور واړه له منځه وړل شوي دي. د دغو توغندو له امله د احتمالي زیانونو راپورونه نه دي ورکړی شوي. او د امریکا یو پوځي ترانسپورتي الوتکه نن د استرالیا د داروین ښار سواحلو ته نږدې لویدلې ده. ویل شوي چې په دې الوتکه کې د امریکا د سمندري ځواکونو شاوخوا 40 سرتیري سپارو. چارواکو وویل چې د ژغورنې عمله د پیش ځای ته رسیدلې ده. زموږ شخله آزادي رادیو اوري. امنیت شورا د داعش پر خطر اندیشنه وشوده، خو طالبان د داعش خطر ردوي. یو شمیر افغانان د درملو له کیفیت شکایت کوي. په خوس کې پر ولس پروژو کار پیل شوی.
پرویسا یې ګلای وشوه، بوګونه یې ټول دربدر کړل او سګ ډېر ښه بار یې نیولی دی.
په غزنی کې باغداران وایي چې تیر کال ژلۍ وې، باغونه یې حاصل نه ورکړی، خو سږ کال یې ښه میوه ورکړې ده. د افغانستان له یو شمیر ولایتونو سره هم مهاله د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې هم د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی دی.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتو د امنیت شورا دا راپور رد کړ چې وایي په افغانستان کې د داعش ډلې وړتیاوي او بریدونه ډیر شوي دي. د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد لخوا په دې تړاو په خپره شوې خبر پاڼه کې چې په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې خبره کړې دا څرګندونی بې بنسټه تورونه بلل شوي دي. امنیت شورا د جمعې د ورځې په غونډه کې چې په نړۍ کې په ځانګړي ډول په افغانستان او عراق کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه جوړه شوې وه په افغانستان کې د شلو ترهګرو ډلو د شتون یادونه وکړه او دا یې هم وویل چې همدا اوس په دې هیواد کې د داعش ډلې د وسلوالو او د هغوی د کورنیو شمیر له 4000 تر 6000 کسانو پورې رسیږي. خو د طالبانو حکومت وایي په تیر یو کال کې په افغانستان کې د داعش فعالیتونه صفر ته نږدې شوي دي. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
د طالبان حکومت په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو وړتیا او زیاتوالي د وسلو پراختیا او د شلو ترهګرو ډلو د شتون په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا راپور رد کړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ په نړۍ په ځانګړي ډول په افغانستان او عراق کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه ځانګړې غونډه وکړه. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امنیت شورا ته خپل راپور کې وویل په افغانستان کې د داعش ډلې وړتیاوي فعالیتونه او بریدونه ډیر شوي دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د داعش د وسلوالو او د هوایي کورنیو شمیر له 4000 تر 6000 کسانو خودل شوی او تر خوای سیمه ونړی ته د هوایي د غوښت زیاتې دوه پړاندې ښنه خودل شوی ده. خو د طالبانو د حکومت وایي چې بهلا مجاهد نن په یو خبره کړي خبر پانه کې د څرګندونی به بنسټه تورونه بدل دا اعلامیه چې د مجاهد په یک شبکه خبره شوی په کې دا شوی چې په تیر دوه کلونو کې افغان امنیتي ځواکونو د ناقانونه وسلو او داعش پر ضد په صلحه او مستقل عملیات کړي چې په پایله کې هم وسلې او مهمات نیول شوي او هم د داعش عملیاتي وړتیاوي له منځه وړل شوي دي. په خبر پاڼه کې دا دعوه هم شوي چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د داعش فعالیتونه صفر ته نږدې شوي دي. د طالبانو د حکومت وایندا چې مال په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو او وړتیاو کمیدو ادعا کوي چې داعش وسلوالو په بلخ او بدخشان کې د طالبانو والیان او امنیه قومندانان هم په نخښه کړی وژلي دي. تر څنګ د طالبانو امنیتي چارواکي په ځانګړي ډول د استخباراتو ریاست وخت نا وخت په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې د داعش ډلې پر ضد خپل عملیاتو خبر ورکوي. د طالبانو حکومت د استخباراتو ریاست د مې په نهمه نیټه په کابل کې د داعش خراسان څانګې د والی مرسیال انجینیر عمر د وژل کېدو خبر هم ورکړ. هغه څه چې امنیتي او استخباراتي کارپوهانی په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د پیاوړي حضور څرګندوي بولي. هغه په پاکستان کې د برېټانیې سفیر جین ماریوټ جیو نیوز پاکستانی ټلویزیون سره مرکه کې ادعا کړې چې په افغانستان کې تر هغه ډېر لښته او کې مخاونه نیول شي خای د پاکستان او نړۍ لپاره پر ګواښ بدل شي. دا لومړی ځل نه دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بهرني ډیپلوماټان او د افغانستان ګوندیان په دې هیواد کې د تر هغه ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښیي. خو د طالبانو حکومت د اندېښنو ته لکه د تل په څیر یوازې د تورونو نوم ورکوي.
په افغانستان کې داعش تا او کشته شتون څومره جدي ګواښته د پښتنه محمد خاطر پردیس د چارو لکتون کې غوث جانباز څخه د مرکې په پیل کې کړي.
په افغانستان کې د تاریخي بس منظر نه داعش کمریخه نه لري، ځکه چې افغانستان د داعش یا د خلافت کومه برخه هیڅکله په تاریخ کې نه وه. افغانان عربي هیوادونه هم نه دي. اوس خبره داده چې که داعش په افغانستان کې شتون لري چې البته عناصر او افراد په افغانستان کې شته، افکار په افغانستان کې شته، دا هم دغه طالبان دي. داعش په افغانستان کې د اسمان نه نه رالوي کی، د کمبلې کورې نه هم نه راکښته کیږي. همدغه طالبان دي. همدغه طالبانو ته چې هغه سناریو ورکړل شوی ده همدغه په چې هغوی اوس پلی کوي د همدغه طالبانو له منځ څخه بله ډله رامنځته کېږي چې ورته نوم یې داعش، د شپې تور بیرغ د ورځې سپین بیرغ یا برعکس. په دې ترتیب زما په نظر او زما په تحلیل داعش څوک نه دی غیر دې چې د طالبانو ګالکی یو بل ګالدشي د پردیو په لمسون د پردیو په تحریک او د پردیو د اجندا د پلي کولو لپاره ایجادي کی.
تاسو په خپل خبرو کې ورته اشاره هم درلوده چې البته تاسو په وینا چې داعش د طالبانو په منځ کې وبله ډله، زه غواړم دا پوښتنه داسې مطرح کړم، طالبان د داعش سره د مبارزې په برخه کې څومره توانی دلی دي؟ ستاسو ارزونه له دغه وضعیت څخه ده؟
ما د ډیره سخته چې دې باره کې زه قضاوت شو کړی، زه خو اول خپل دغه پدیده یو وګڼم، که څه داعش دی او که څه طالب دی، طالب نن سبا دغه کړنې تاسو ما ته ووایئ چې دا په کوم توپیر کې ده. دا اوس چې طالب نه پرېږدي ښځې پارک ته لاړ شي تفریح وکړي استراحت وکړي، آیا دغه ایدیولوژي د داعشي ایدیولوژي نه څه توپیر لري؟ طالب په څه د پاسه دوه کالو کې نجونې مکتب ته نه پرېږدي، خزی کارت نه پرېږدي. تاسو ماته ووایئ چې د دې ایدیولوژي او د داعش د ایدیولوژي توپیر په څه دی؟ یعنې هغه عناصرونه هغه ابزارونه چې دی کار اخلي. دا هم تکرارون چې د تاریخي د نظره په افغانستان کې داعش بنسټ نه لري، خو افکار د دغې حاکمې ډلې کټ مټ داعشي. او دا چې ویل کېږي چې دوی نه پوهېږم داعش څه پي او لاسرونه لري دا لري او هغه لري، دا خو هم د همدغه طالبانو تبلیغات دي، نشرات دي.
ښاغلی جانباز، داعش د اوس وخت لپاره افغانستان او بیا په ټوله کې سیمې او نړۍ ته څومره جدي ګواښ بلل کېږي ستاسو په نظر؟
دمخه چې مې وویلې، زه شخصا او زما دغه قاصر تحلیل ما ته دا ښیي چې داعش بل څوک نه دی، بلکې دننه په طالبانو کې ډلې ټپلې دي چې د هغو نه ابزاري استفاده کېږي. هموغه نه چې افغانستان منطقې ته او فراه منطقې ته طالبان خطرناک دي، همدغه نه دغه د دوی دوستان چې داعشیان دي، دوی هم په همدغه کچه هم افغانستان ته هم منطقې ته او هم فراه منطقې ته خطرناک دي.
د چارو کتونکو غوث جان بازو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واوریده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په تخار ولایت کې د شهیدانو کورنۍ او معلولان د میاشتنیو امتیازونو او معاش د نه ورکول کېدو له امله شکایت کوي او په چارواکو غږ کوي چې د دوی میاشتني امتیازونه ورکړي. د شهیدانو او معلولانو د ریاست چارواکي بیا وایي چې دوی د شهیدانو کورنۍ او د معلولانو د ثبت او راجستر بهیر پیل کړي، او د دې بهیر په پای کې د معلولانو او شهیدانو کورنۍ او معاشونه اجرا کیږي. نور حل په دې راپور کې
د یو شمیر شهیدانو کورنوی او د معلولینو د خبرو لمخې چې د امتیازاتو او حقونو نه اجرا کول دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د پنځه ماشومان مورګل خانم آزادۍ روډیو ته وویل میړه پنځه لس کاله مخکې په جګړو کې وژل شوی او د میاشتنی امتیاز له لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کولې. دغه څلوېښت کلنه میرمن وایي د امتیازاتو نه ترلاسه کولو له سختو ستونزو سره مخ کړې ده.
خواستي خدا وایم امارت اسلامي دارم کې همي پیسې
زه د اسلامي امارت له چارواکو غوښتنه کوم چې زموږ معاش راکړي. زه د پنځو صغیرانو مور یم. له دوو کلنو راهیسې زموږ میاشتنی امتیاز نه دی راکړل شوی. اوس له سختو ستونزو سره مخامخ یم. هیله لرم چارواکي زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي.
د پنځه څلوېښت کلن محمد صدیق چې یوه پښه د ماین په چاودنه کې پرې شوې ده، دی هم انتقاد کوي چې له دوه کالو راهیسې خپل میاشتنی امتیاز نه دی ترلاسه کړی.
دو سال میشه معاش نه گرفتی، نه علی صاحب معقوم است، نه فهم که ما چی کنیم چی نکنیم.
دوه کالو راهیسې زمونږ میاشتنی امتیاز نه دی راکړل شوی. اوس به برخلیک ګرځو او هیڅوک زمونږ پوښتنه نه کوي. هیله لرو چې چارواکي د معلولینو غږ واوري او زموږ حقونه راکړي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ یو.
د تخار ولایت د شهیدانو کورونو او د معلولینو د سرتاسري شورا مشر فیض الله رسولي هم وایي چې د میاشتنو امتیازاتو نه اجرا کولو له امله د شهیدانو کورنۍ او معلولین له جدي ستونزو سره مخ شوي دي.
کوشش شوه کې دغه معلولینو خانواده شهیدان بسیار دچار مشکلات است.
اروان چارواکی باید خپل هڅې ګړندۍ کړي او په وخت سره د شهیدانو کورنۍ او د معلولینو میشتنی امتیازات اجرا کړي، ځکه د امتیازاتو نه اجرا کېدو معلولین او د شهیدانو کورنۍ له بیلابیلو ننګونو سره مخ کړي دي.
د تخار د شهیدانو او معلولینو د ریاست چارواکي وای په روان کال کې 2,00,000 د شهیدانو کورنۍ او معلولین ثبت راجستر کړي او له دې شمېر څخه 2,500 تنه ته میاشتنی امتیازات ورکړل شوی دی. د دغه ادارې رئیس فضل حق رسا آزادۍ رادیو ته وویل
چې در بخش اوالجات باشه چې در بخش صد باشه در تمام عرصه ها کار جریان داره.
د شهیدانو کورنۍ او د معلولینو د میاشتنیو امتیازاتو او حقونو د اجرا کولو په برخه کې زموږ هڅې روانې دي. موږ کوښښ کوو چې ټولو معلولینو او د شهیدانو کورنیو امتیازات اجرا کړو او په دې برخه کې کومه جدي ستونزه نشته دی.
په داسې حال کې په تخار ولایت کې د شهیدانو کورنۍ او معلولین د میاشتنو امتیازاتو او حقونو د نه اجرا کولو له امله شکایتونه کوي چې له دې وړاندې په کندوز، بغلان او بدخشان ولایتونو کې هم د شهیدانو کورنۍ او معلولینو له ورته ستونزې شکایتونه کړي وو.
د خوش شروالی چارواکی وای د ملګرو ملتو د ټولنیز معیشت د غشلتیا پروګرام په چوکاټ کې ولس پروژې روان دي چې سلګونو کسانو ته پکې د کار زمينه برابر شوې ده. چارواکو ویل په هر پروژه ل یو لکو نیولې بیا تر یو لکو ډیر زره ډالر پورې لګښت راځي چې د همدې پروګرام په چوکاټ کې تر اوسه د خوش شهر یو شمیر کوڅې هم په پاخه ډول جوړې شوې دي. تفصیل د نجیب الله لو خیل پر راپور کې.
د خوست خار په یوشمیر خاري ناحيو او اړوندو کلو کې خاروالۍ ریاست سره په همغږۍ کې د ملګرو ملتونو د ټولنیز معیشت د غښتلتیا برنامه په چوکاټ کې د فرعي کوڅو او لختیو د پخولو همدارنګ د سړکونو د هوارکاري په ولسو پروژو کار روان دی چې په هره پروژه کې سلسلو کارګرو ته د کار او مزدورۍ زمينه برابره شوې ده. د خوست اوسیدونکو نقیب الله وویل
دغه صحه ډېر خلک د مشکلاتو سره تکلیف سره مخبو مشمون ډیرې خزه داسې کسون و چې به مقصد د موټر لارام زمينانه برابر هر وخت په دې صحانه وبرسي اوس پیدا خلکو ته دا پیدا د چې ډیرې زمنون دلته بیکوره او کوروبور نه و مقصد یغې دی پورا کوروبور زمينه کې برابر شوي دو
په اوس وخت چې افغانستان کې بیکاری ډیره شوي او د خلکو اقتصاد کمزورې دی یو شمیر نړیوالو بنسټونو هڅه کړي چې په سیمه کې د زیرو پرمختیايي کارونو په خوا کې بیکار خلکو ته هم کار پیدا کړي. د خوست اوسیدونکو قسمت علی خان ویل
هم وګړی سره ولا لاس په مو پنځه ورځې کني وخواسته پنځه ورځې کوم لاس په نیو خواسته دغه پروژه ته دغه سینځ ته موږ ډیر ویالي موږ یې چې خدای په کنده پروژه دغه شروع شي ونرم دا شروع شي دار کاروبار چلان شي لوګه دو مراد مو کاروبار نشته بل څه وځي پد شي نشته.
خوست ښار چې له پایله د بارانی اوبو او سیلابونو د وتلو لوی کانالونه نه لري نو ډیرې اوبه د ښار په سړکونو او نږدې کلو ورځي. د خوست یو بل اوسیدونکي میرسلام خان وویل
مرون به وشو چې ګراب وشو مثال اوبه به خلک ته به ستونزه وه چې تاګر تاګ به پر زنانه ښه او بعد مدرسې ته مکتب ته به خلک تلل کنه ډېرې تکلیف سره مخامخ وي او برون بچو وشو دا لختی به او بب یو طرف ته نه وته شاهد چې مثال لختی شروع کیږي کور مو بب فلوس شي او بب لوړ شي سراک وغوشي سنځه به کام شي.
بلوري ته د خوست خروالي مسؤلین وایي چې یو شمېر نړیوالو همکارو بنسټونو سره د دوی همغږي او همکاري د دې لامل شوی چې هغوی خپل برنامه پراخه کړي. خوست خروال بسم الله بلال ویل
د ونس مسس سره همکاري نتیجه ده چې الحمدلله موږ مخکې ولس پروژې وي اوس ولس پروژه په ځای تقریبا نه ویش پروژه شوي او دوی موږ سره دا وعده کړی چې انشاءالله دا پروژه موږ سره ترسو نو په دې کې الحمدلله خلکو سهولت پوهیږي چې ترسو دغه هغه شړې کوڅې چې بدبوی کې وي هغه کانکریټ جوړ شي او دې تر څنګ یو غریب خوار غلی ته پکې نفقه پیدا شي.
د خوست خار اړوندو سیمو کې داسې مهال یو شمېر پرمختیايي او د کارموندنې پروژې پیل شوي چې په دې وروستیو کې یو شمېر نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د خلکو په اقتصادي ستونزو اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په دې هیواد کې 80% کورنۍ د عواید د کمښت له ستونزو سره مخ بللي او زیاته کړې چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمېر نږدې 28 میلیونه او 200,000 سانو ته لوړ شوی دی.
ازادي رادیو تلیرویش ساته لتاسو سره ده.
داخل شوه ده چې سبا دوشنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو واکسین پیل شي. لدی سره هم مهاله ډیورن کرشې ته نږدې په خیبر پښتونخوا کې هم البته په ځینو سیمو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد واکسیناسیون پیل شوی دی.
د پولینګ عمل نن سهار 8 بجې شروع شوه دی او دا تر مازیګر 5 پورې دوام لري. دا د خیبر پښتونخوا په تقریبا 20 ځلو کې دی او 15 شپې ته سوکې دی د یونین کونسل او نیبرهډ کونسل ویلج کونسل دا په پیښور کې د پیښور دی مردان دی خیبر ضلع دا باجوړ دی د دوه پکې د قبایلی ضلع شامل دی نو ډی خان دی ټانک ته ډیر اسماعیل خان دی بنو دی لکه مروت دی د شانته تورغر دی او شانګله دا بټګرام دی او د دین علاوه دیر اپور او دیر لور دی تقریبا 20 ضلع دی او په دې کې 15 پېټ یونین کونسل کې یا ویلج او نیبرهډ کونسل کې دا ټاکنه د نن 8 بجې پیل شوې دي. زمینی ټاکنه تر 15 پورې دوام لري. دې کې تقریبا د الیکشن کمیشن د چارواکو په وینا سو د باندې درې لکه ووټران با خپل د ووټ حق استعمالوي چې پاکي نارینه ځانونه شامل دي. دا شانتي 288 نه زیات پولینګ سټېشن دوی ټاکلې دي. په دوی کې دوی د جنگ جګړو یا د شخړو د وجې چې کوم حساس خبره کوي نو دې کې تقریبا 200 نه زیات حساس ګرځولې شوې دي. په باندې د الیکشن کمیشن په وینا چې انتظامات هم دوی کړې دي، پولیس هم په ځای کړې دي، د امنیت لپاره دوی ټینګامونه هم پورته کړې دي. او دغه نه علاوه کڅکه قسم شکایت راځي خلکو ته د وټو ناش چولو یا د ټګي کول یا د شر لانجې کول نو دی کنټرول روم قائم جوړ کړی دی او دغه ویړیا نمبر هم ورکړی دی. کچا ته هم کم ځکه پورتونه اچول کې سم مسئله یا د دغه امیدوارانو لخوا سلانجې جوړی کیه د عملی لخوا سلانجې جوړیږي نو په دغه ویړیا نمبر دوی سره هغه ټیم باندې تماسوم نیول شي. دغه وټو عمل پیل شوی دی او دا به تر مازیګر پور بغیر د سوقې 15 بجو پر دوام لري.
وسم یو نړیواله موضوع د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامی وای د یورانیم د غنی کولو پروسه د هغه قانوني چوکاټ لمخې مختصي چې د دې هیواد پارلمان تصویب کړی ده. نو موري د سرګندونی ورسره لدی وکړي چې امریکایي وال سټریټ ژورنال رسپانی دروانی میاشتې په پایل کې ویل چې ایران د یورانیم د غنی کولو بهیر ورو کړی ده. تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامی وای د ایران د یورانیم د غنی کولو بهیر د هغه چوکاټ لمخې دوام لري چې د هیواد پارلمان ټاکلی دی. نوموړي دغه څرګندونې نن یکشنبه د هغه راپورونو په اړه چې وایي تهران د یورانیم د تر شپې 3 په خولو ورو کړی دی وي پوښتنې په ځواب کې وکړي. د رویترز خبری آژانس راپور لمخې اسلامی وویل چې زموږ د یورانیم غنی کول دوام لري خو د هغه ستراتیژیک چوکاټ پر اساس چې قانون پارلمان تصویب کړی دی. امریکایي وال سټریټ ژورنال ورسپانې د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې ایران د یورانیم د پخولو پروسه د پام وړ اورو کړی او همدې اټومي وسلو تر کچې پورې د غنی شوی یورانیم غلظت کم کړی دی. د راپور له مخې دغه اقدام به د هغې کړکېچ له کمولو سره مرسته وکړي چې د تهران او واشنگټن ترمنځ موجود دی او هم به په ټوله کې له دې سره مرسته وکړي چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر خبرې احیا شي. په 2000 میلادي کال کې د توندلارو تر کنټرول لاندې د ایران پارلمان یو قانون تصویب کړ چې لمخې له حکومت غوښتل شوی چې کله تهران د 2015 کال د اټومي تړون نور اړخونه دغه تړون بشپړ عملی نکړي د یورانیم د غنی کولو بهیر د لهغه څخه زیات ګړندی کړ چې په دې تړون کې ټاکل شوی دی. دغه تړون لمخې تهران ته اجازه ورکړل شوې چې تر څه کم 4% پورې یورانیم غنی کولای شي، خو وروسته له هغې چې واشنگټن په 2013 میلادي کال دغه تړون څخه ووت او پر ایران بندیزونه بیرته ولګول، تهران هم په دغه تړون کې له شوو ژمنو څخه سرغړونو ته دوام ورکړ. ایران په 2021 میلادي کال کې د تر 6% پورې د یورانیم د غنی کولو پروسه پیل کړه. هغه اقدام چې په ترڅ کې د اټوم بم د جوړولو تر کچې پورې د سون مواد برابرېږي. تهران په زلونو دا خبره رد کړې چې ګواکې د اټوم بم جوړولو په لټه کې دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د دې خبرونه په دوه منی مای کې د ازادي ململ روخو اوس به لمړی اجمل شبر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن ټایمز د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو په جرګه کې د جمهور غشتونکو د ګوند غړي کوري میلز د غشتنې په اړه لیکنه خبره کړې ده. شاغلی میلز له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په تړاو د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د استهزاء شخ اوچت کړی دی. د جمعې پروس د استهزاء طرح وړاندې کړه. په دې طرح کې راغلی دي چې دفاع وزیر له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره نږدې 8 میاشتې وخت درلود چې دا چارې په منظم ډول ترسره کړي، خو دوی ونه توانېده چې په مسون ډول پوځیانو باسي او نه سره امریکایي اتباعي هم شاته په افغانستان کې پریښودل. بلې امریکایي ورسپانی واشنگتن اگزیماین در حمله افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته امریکا ته د رسیدلو او پلاره د پاتشوي افغانانو په اړه لیکنه خبره کړې ده. واشنگتن اگزیماینر لیکي دوه کال تیر شول خو لا هم د امریکا یو شمېر متحدان په افغانستان کې پاتې دي او بیا شمېر شي امریکا ته رسیدلې دي. هلته د دایمي اسنادو د ترلاسه کولو بهیر ته انتظار دي. د ورسپانی په باور تر دې دمه په افغانستان کې د امریکا د ځانګړو ویزو لپاره څه باندې 1,250,000 کسان انتظار کوي. د کډوالۍ د نړیوالې پروژې د څارنې د برخې سلاکار ادم بیټس واشنگتن اگزیماینر ورسپانی ته ویلي دي چې د ځانګړې ویزې د پروګرام له مخې باید د کډوالو دوسیه په 9 میاشتو کې تصفیه شي، خو څلور ویشت میاشتې پرې تېرې شوې دي او ورځ په ورځ دوسیه یو په بل باري شي. ورسپانه وړاندې لیکي له دې ډلې چې امریکا ته د تګ لپاره درخواستونه ورکړي دي ګڼ کسان پاکستان ته تللي دي. هلته د دوی د ژوند لګښتونه زیات دي، له پاکستانه د ایستلو له خطر سره مخامخ دي، هلته نه کار کولی شي او نه هم خپل ماشومان ښوونځیو ته استولی شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو بیان واشنگتن اگزیماینر ته وویل چې اوس د دغو کسانو دوسیو ته کتنه پیل شوې ده، خو دې ویاند له دې څخه ډډه وکړه چې دا معلومات ورسپانې ته ورکړي چې څومره غوښتن لیکونه به ومنل شي. د بریتانیا انډیپندنت ورسپانې بیا په بریتانیا کې د یو افغان کډوال پر ژوند لیکنه خبره کړې ده. دا ورسپانې لیکي د ریشی سوناک په مشهد د بریتانیا له حکومت غوښتل شوې دي چې هغه افغان پرې نشتي چې بې کور شي چې په افغانستان کې له طالبانو سره د جګړې پر مهال د بریتانیایي ځواکونو څنګ ته درېدلی و. ورسپانې لیکي د افغان هوایي ځواکونو دغه پیلوټ ته تیر اونۍ وروسته تر دې دایمي ویزه ورکړل شوه چې انډیپندنت ورسپانې د اوږدې مودې په مخه د هغه د حقونو لپاره مبارزه وکړه. ورسپانې د دې پیلوټ نوم نه دی اخیستی، دا هغه عکس خپور کړی دی خو پر مخې پرده اچولې ده چې ونه پیژندل شي. انډیپندنت لیکي چې دا افغان 28 ورځې وخت لري چې د اوسېدو ځای پیدا کړي او له هغه وروسته بله هوټل وایستل شي. د بریتانیا لومړي وزیر ریشی سوناک د شنبې پر ورځ رسنیو ته وویل چې هیواد د نویو کډوالو تر سخت فشار لاندې دی. د دوی لګښت دوه برابر زیات شوی دی چې تقریبا اوس په کال کې 4 میلیارد پوند ته رسیږي.
په غزنی کې بڼوال وایي تیر کال موسمي ورښت دوی د باغونو حاصلات خراب کړي وو، خو سږ کال یې حاصل شوه. بڼوال له حکومت د بازار موندنې غوښتنه کوي.
د غزنی مرکز سهیل لور ته په 3 کیلومتره واټن وزیر آباد کلی، دلته په یو لوی باغ کې یو 12 کلن هلک له مڼو ډک ټوکري را پر سر کړی ده. د دغه هلک تر څنګ څو تنه ځوانان هم دلته له ونو مڼې شکوي، خو دلته د دغه باغ باغوان محمد حسن ولاړ دی. د زیات خوشاله ښکاریږي او وایي سږ کال یې باغ ښه میوني ولیده.
نو سږ الحمدلله د ماړو باغونه ډېر دي، په پرتله د پرووسای ګلۍ وشوه، باغونه ټول در بدر کړل او سږ ډېر ښه بار یې نیولی دی. موږ الحمدلله سږ د باغونه ډېر راضي یو. دموږ د ریاست زراعت نه دغه یوه غوښتنه ده که دموږ ته یو مارکیټینګ او سړی خونې یو داسې شان که دموږ سره کومک وکړو جوړ یې کړو.
په غزنی کې ډیری باغوانان وایي که د کرنې ریاست له دوی سره د بازار موندنې او یا د سړو خونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي د باغوانانو اقتصاد څو برابره ورسره ښه کېدای شي. دوی وایي اوس چې موږ یو من مڼې په 300 افغانیو پلورو، نو هغه وخت به دغه مڼې په 600 افغانۍ پلورل کېږي چې ګټه به یې حکومت، باغوانانو او سوداګرو ټولو ته رسیږي. خو په غزنی کې د کرنې ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې دوی به په ټولیزه توګه له بزګرانو او باغوانانو سره مرسته کوي. د کرنې ریاست سرپرست مولوي محمد ادریس حنیف ازادۍ رادیو ته وویل موږ هڅه کوو چې په داخل او خارج کې د باغوانانو باغونو ته مارکیټ پیدا کړو او هم سړی خونې ورته جوړې کړو. د کرنې ریاست چارواکي باغونو ته د باغوانانو شپم لرنه او د کرنې ریاست لوري له باغوانانو سره هر اړخیز مرسته د سش کال د باغونو د شو حاصلاتو ورکولو لامل نه غني. د باغوانانو ترڅنګ د غزنی اوسیدونکو هم له کرنې ریاست څخه له باغوانانو سره د هر اړخیز مرستي غوښتنه کوي. رحمت الله یو فعال ځوان دی.
سکل کڅنګ چې تاسو ګوري موږ د مڼو په باغ کې د تیر کال پرتلې حاصلات لیل الحمد ډیر خدي، تیر کال غلې والو د ترڅنګ یخ ور سره پڅنګ کې بارانونه زیات وو، باغداران وضعیت سخت خراب وو. سخت کال چې بیا د دوی حاصلات خدي لکه څنګه چې تاسو وینئ د مڼو سخت کال حاصلات خدي، ولې د بازار موندنه په برخه کې دوی څه اندېښمن دي؟ باید دولت د دوی سره د بازار موندنې په برخه کې پوره همکاري وکړي ترڅو د دوی حاصلات په ښه بیه باندې ولاړ شي.
دا په داسې حال کې د چتیر کال په غزنی کې ډیرای د مڼو باغونه ژلې وهلې وو، خو سږ کال یې بیا شې میوې کړې دي.
لدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. څلور نیمې بجې دي، اوس هم په مخ لري د دې سات لنډو خبرونو ته. ټاکل شوی چې سبا دوشنبه ماشومانو ته د پولیو د واکسین د کمپاین دوهم پړاو د افغانستان په شپږو ولایتونو کې پیل شي. د دې واکسین لومړی پړاو تیرونی په 28 ولایتونو کې عملی شو. د دې کمپاین په دوهم پړاو کې بچي تر پنځشنبه پورې دوام کوي. په بلخ، سمنګان، سرپل، فاریاب، جوزجان او روزګان ولایتونو کې له 50 کلونو کم عمره سلګونو زرو ماشومانو ته د ګوزن واکسین ورکړل شي. د ایران د پارلمان وکسیس پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندوی حافظ احمد تکل نن پر خپل ایکس یا ټویټر باندې لیکلی چې د جواد کریمی قدوسی په مشه ایرانی پلاوی د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی دي. د افغانستان د فوټبال تر درویش کلونو کشرو ټیم آسیایی جام ته د لارموندنې د سیالیو په هدف د تمرینونو لپاره تاجکستان ته لاړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه ښلي چې د هیواد د ملي ټیم غړي به د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې په یوه تمرینی کمپ کې ګډون وکړي. د اوکراین هوایی ځواکونه وایي چې د روسیې څلور کروز توغندي شنډ کړي دي. دا په داسې حال کې چې کیف تیره شپه په ټول هیواد کې د هوایی عملیاتو د خطر زنګ کړنګولی و. او د امریکا په یوه پوځي ترانسپورتي الوتکه نن د استرالیا د داروین ښار سواحلو ته نږدې ولوېده.
آزادی ملمه.
رنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. زموږ نننۍ میلمه پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین دی چې د پروان ولایت په غوربند دره کې دنیا ته سترګې غړولې، خو د ماشومتوب ډیره موده په نورو ولایتونو کې تیره کړې ده. له ښاغلي وزین څخه مې وپوښتل چې له خپل زیږن ځای وروسته چیرته لاړ او د هغه ځای کیسه راته وکړي.
زما قبلګه صاحب هغه خدای وبخښي، قاضي صاحب محمد عمر ممتاز مې د هغه د افغانستان د مشهور قضات نه یو، د هغه وظیفه قندوز کې وو، قندوز مرکز کې محکمه کې. زه مونږ لاړو قندوز ته تقریبا سلو کال از کندوز کې وم. د عمل ته قرآن کریم مسجد کې قرآن کریم الته ویلې.
په دې وخت کې تاسو څو کلن وی؟
په دغه وخت کې زما یا کېدې چې سلو 15 کلونو د سیغه وم چې کندوز کې مونږ وو. زما درس اما غزه نه شروع شو کندوز نه. زما یاد دی چې الته د بندر خان آباد کې الته د اخوندزادگان په کلی کې هغه وخت کلی وو. الته یو استاد و، یعنی استاد نه استاد، خپل کور کې د ماشومانو لپاره د قران کریم او پنځور او د غشان تدریسوله. زما اولنی استاد چې استاد دغه استاد دی، یعنی خزه ده، نو دا دی مولوی صاحب الته قندوز کې، دغه عبد الدیان نوم دی. زما یاد دی د مولوی دغه لور و، دغه مولوی صاحب لور و. بیا ورته قندوز نه تبن هغه نه ماستر ډیر خاطرې دي قندوز نه، یعنی زما خوب غوندې ماستر خاطرې شته قندوز نه، چې قندوز کې ډیر ښه وخه هغه وخت کې خدای بخښي هلته سپینزر شرکت فعال و، خدای بخښي ناشر صاحب رئیس و، او قندوز تقریبا داسې یو فرهنګي غوندې خارم و په هغه کې. دلته یعنی مدرسې وې، مکتبونه و، او حتی په هغه وخت کې ما یاد دی چې ما قبلغه صاحب د مرحوم پسرلی صاحب قصیغه د چاردرې نه، چې د شعر او شاعرۍ نه د فرهنګي محیط په هغه وخت کې آرامي و، یعنی دا د مرحوم محمد ظاهر خان وخت دی. دغه وخت بیا هغه نه وروسته مونږ زما قبلغه صاحب دغه ځای نه تبدیل شو وردګو میدان ولایت ته. زه وخت لپاره بیا مونږ لاړو میدان ته، او زما بیا د میدان ولایت ته لاړو. هغه کوټې شروع د میدان د وردګو ولایت مرکز کوټې شروع و، اوسنی میدان خار نه و. نو هلته چې مونږ کلی کې چې مونږ اوسېدلو په هغه ځای کې ما بیا مې پنج کتاب او ګلستان او ورسره د عبدالرحمن بابا او رشید البیان چې هغه پښتو کې دغه پنج کتاب غوندې یو متن ده، د نموز او عباداتو په پښتو کې دغه پنجګنج غوندې چې فارسي کې ده پنجګنج. ما د رشید بیان، عبدالرحمن بابا دیوان او ګلستان د سری ګلستان او د پنجګنج دا مې شروع کړو. مسجد جماعت کې مې دا لوستله، یعنی په هغه وخت دا رواج و. ساروان صاحب چې د مکتب نه مخکې د سهار مکتب نه مخکې ماشومان هغه ته تلله، یعنی مسجد ته، او مسجد کې به دغه درسونه ویل. یعنی دغه درسونه چې و د کورنۍ درسونه، د جومات درسونه، مسجد درسونه، د مکتب د وخت نه مخکې ماشومانو لپاره کله کله مازیګر دا ډېر مرسته کوله د شاګردانو په استعداد کې، د استعداد په وده کې او د هغوی د رشد کې. هغه نه وروسته بیا کابل تر دغه مقرر شو ستره محکمه کې، دغه وخت ستره محکمه کې تفتیش قضایي کې بیا مونږ راغلو کابل ته. مقابل ته چې راغلم زما یاد دی چې زه څلورم صنف اول هغه و چې زه د محمود طرزي په لیسه کې دارالامان کې چې دارالامان معنی د قصر د دفتر نږدې محمود د کابل میوزیم سره دلته هغه و، دلته محمود طرزي لیسه و. دغه مکتب کې زه بیا اول دلته، او هغه وروسته بیا زه سید نور محمد شاه مینه کارتینو کې هلته مکتب کې د څلورم صنف دلته ویل. بیا دغه وخت کې و چې د سرطان یا د چنګاښ د شپږویشتمې هغه کودتا شو، څلورم کې وم. خو دغه وخت کې زما یاد دی چې زما سواد هغه و، یعنی زه په هغه وخت کې د کمکیانو انیس چې هغه د افغانستان په کچه یوازینۍ د ماشومانو د اطفالو مجله و، اول نوم یې کوچنیان انیس و. د داوخان وخت کې د کمکیان انیس باندې دغه نوم تبدیل شو. نو دغه 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 مجلې سره زما همکاري و. زما یاد دی چې ما کمکیانو انیس ته، ما د کمکیان انیس ته ما فقاهي لیږلې هغه پوسته باندې. زما ښه یاد دی چې اول ځل په 1352 کال کې و چې ما اولنۍ زما یو فقاهي یا جوک هغه کمکیانو انیس کې هغه ته چاپ شو. نو هغه ما د پر ډېر یو ستر او تاریخي خاطره و کنه زما. هغه نه مخکې ته پاتې وایم چې مونږ کور، یعنی د اخبارونو د ورسپانو هغه زما والد صاحب ډېر دغه شان ډېر نصیب درلود، شعر سره، ادبیات سره، د شاعرانو دغه دیوانونو سره، هغه چې فارسي پښتو دا ټول هغه د مونږ په کور کې د پښتو فارسي دواړه مونږ ته راغو. یعنی داسې بالکل هیڅ توپیر هغه نه و چې دا فارسي دا پښتو د مونږ دواړه مغه. مثلا دا د ملنګ جان خدای وبخښي دیوان کنه مخکې زمونږ کور کې دغه وخت نه، مثلا دا د نورو دیوانونو سره، مثلا د حافظ سره او سعدي سره او د بستانو بلستان سره، نو دا د ورسپانو اخبارونو دا زمون کور کې و. دا اصلاح و انیس و، مثلا په هغه وخت کې هغه مخکې به د غیر دولتي او غیر دولتي آزادې ورسپانې مجلې و، شوخک په نامه، ترجمان، مثلا پیام وجدان، مثلا هغه مخکې د خلق، پرچم، شولې جاوید او بلغه و، افغان ملت، روزگار، کاروان. اوس مې یادېږي چې دا 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 ورسپانې چې وي کابل کې، دا هغه کې د پل باغ عمومي کې، دا د ژوندون مجله مثلا، هغه وخت تلویزیون نه و، یوازې کابل رادیو، د افغانستان رادیو یوازینی منبع او مصدر و د خبرو د غوندې. نو زما کوچنیوالی د مکتب، مسجد او د ورسپانو، جریدو او مجلد دغه سره زما غا شو، یعنی بلد شو.
نو تاسو چې په کور کې مو مجلې و، ورسپانې وې، شعري دیوانونه و، ټولګي وې، ادبیاتو سره مو علاقه پیدا شوه، شعر ویلو یا نورو ژانرونو ته مو توجه
وکړه؟ همدغه دې له حده داد یو توجه ورته چې سروان صاحب چې په کوم کوزما شخصي تجربه داده که هغه ماحول او چاپېریوال کوزمون کور کې دا کتاب او مجله او اخبار او دا رادیو دغه شان دا نه وي کنه، اوس کېدای شي زما ژوند بدل و، زما ډایرکشن بدل و، د ژوند زما موخه به زما سم بدل وکنه. خو زه په داسې یو ماحول کې زغه شوم چې ما ځان د مجلو او کتابونو ترمنځ دا ځان میغه کړ، کتاب، مجله، اخبار، یعنی همدې لپاره به داسې شو چې دا د ژبې د ودې لپاره کنه، یوازې د ادبیات سره، ادبیاتو سره، مثلا سیاست سره، او معلومات سره بیا دغه سره جوب سره زغه شو یعنی زمونږ جوب هم د سیواد وکړه هغه وخت نه یعنی په طبي شکل باندې دا د دې او پښتو دواړه ایس په کې هغه شو دغه وخت نه نو دا ډېر مهم ده چې د سیو چاپیریال مساعد شي ماشومانو د پاره شي د دوی استعدادونه هم دغه وده وکړي او افغانستان په هغه وخت کې تحول حالت کې و یعنی په درشل کې و د سیو خط فرهنګي فرهنګي تحول رامنځته کېدل او د سره سم به ما دا اوریدل چې دلته هغه دا مظاهره مې اوریدل چې مظاهرات دی او خمه یاد چې کله مرحوم محمد موسی شفیق د ایرمن د اوبو هغه معاهده ایران سره د لاسلیک شو دغه کې دا شو حق مجله و دغه کې خیر دی شو حق مجله و نیز د طنز مجله و یعنی دا سیاسي مسائل د طنز په شکل کې هغه کوله خمه یاد چې دغه شفیق صاحب او دی هویدا اکثر کده وو د سطل او ترازو هغه په دې کې د دې کارتون هغه کړی د مجلې په ټایټل کې په اول صفحه کې پوش کې نو دا یو تحول حالت کې بیا مظاهره وی په هغه وخت کې ما خپل خو هغه څه کوټ نه وم مظاهره کې مګر ګټنه کړی خو زما اوریدل مو د مل اخبارونو کې لوستل شي پانتون کې مظاهرات دي پارک د نیویارک کې کابل کې یعنی افغانستان ښه حالت تجزیه اوس پر تلک کوم یو ښه طبیعي حالت خو افغانستان راو د معارف او تعلیم په هغه کې یعنی جدیت او توجه مثلا د بغمن دی بیا دغه نه وروسته زما قبله غاسه بکرام ته تبدیل شو او دغه پروان ولایت بغلان ولسوالۍ ته بیا تقریبا د
لیسې دورې ته نو وتللې چې قبله غاسه تبدیل شو
او تب نه لیسې د ما سره پنځم صنف هغه کې هم دغه نه وسته کابل نه بیا بیا چې بګرام ته لاړو بګرام عمل ته تقریبا هغه و نږدې و کابل سره بیا دلته بیا هغه محیط و دلته د پروان په هغه وخت په هر ولایت کې په هر ولایت کې نه تقریبا په اکثر ولایتونو کې ولایتي ورځپانه و پروان کې هم د پروان ورځپانه و دلته بیا زه دغه اشتراک درلود دا به راتله او بیا انیس ورځپانه و هغه په پوسته منظم په پوسته به پوسته کې منظم راتله یعنی انیس ورځپانه بیا تقریبا درې کاله مونږ او یا تقریبا څلور کاله بګرام کې پاتې شو او د دوطان وخت کې دغه شی د کانکور چې د اتم سره شاګردان نه کانکور اخیستله څوک چې کانکور نه وره کو بیتل نور مکتبونو ته بیازا کانکور مې چې پاس کړ زما ډیر شوق و چې زما ابو حنیفه مدرسې ته بزم چې کابل کې شرعي مدرسه زما ډیر شوق و زما سم یاد چې کم کنه اسما سره مصاحبه کړې و په مصاحبه کې مونږ پښتنه کړې و خبرنګار شي تاسو څه شي غواړئ څه شي مال ځوانم پاینده کې پانتون وایم شریعت وایم بیا اغه نو ورسته زغواړم چې شاعر شم او یعنی لیکون کې وشم چې ولیکم نو بیا زه لاړم دارالعلوم مدرسې ته عربي دارالعلوم چې هغه د افغانستان دی هغه د وخت ټول افغانستان کې سوا دولس یا سوالس دینی مدرسې و چې د وزارت معرف له خوا و یعنی دغه کلیکولم او نصاب خد از دغه و شاګردان هغه ته تلل یعنی د حکومت په باندې نو بیا دغه وخت کې د زغزما خیا د پنځم به ورځو د څور اومن ته وځست نه هم صرف کې زمونږ اول یو مشتر شو مګنه درسونه نه په دغه کې دغه وخت کې د څور کو دتا و شو مونږ صرف کې و زمونږ مدرسه مکتب هغه کې و اندرابي کې کابل پلی باغومي سره نږدې کابل کې دغه سره د عاشق درنې لسی مخ کې مخامخ نو دلته هغه شو د څور کو دتا یو ورس یو تکونه شو فایر شو بیا بیا زیات شو بیا مونږ د مکتب رخصت شو چکله د باندې ووتو دا ته پښتنې تر دی بانک او پنګ سرنګور پارک سره د غلسی استقلال سره دا شو خاطه فیرونه او ټنګونه نو تقریبا دا د ورځ دیول سپجی وی نو اول ځل ما پښتنه کې زریدار ټانک او زری پوش ټانک په نږدې نه ولیدا او کلاشنکوف مې او پاپاشي او بل قسم بل او اوس نشه افغانستان کې او بل خمو دامه اکثر کلاشنکوف مې ژوند کې دلته ولیدا اول ځل چې ما تک او د دل چې هغه وخت نه بیا دا تک او دا فیر او دا جنگ شروع شو
اوس په دې مو د افغانستان کې دا روانه ده. په دې اړه یو پښتنه لرم خو تر دې مخکې ستاسو قبلګا صاحب ډیرو ځایونو کې کار کړی دی. دا د تبدیلې باندې به تاسو خوشاله وئ چې نوی ځای ته ځي ماشومان نوی کور ته خوشاله وي ومن تاسو څنګه؟
نه ولې مونږ چې کله کندوز نه غاشي مونږ زما شخصي دوه حالت په دې حالت کې یو دا و چې مثلا کندوز کې کله چې مونږ کندوز نه چې اوس هم ډېر ښه خاطرې ورن لرم چې هغه نه مونږ وتلو کنه کډم کوله یعنی ما د پاره هغه و هغه زما ملګری ماشومانو در چې ما لوبه کوله زمونږ کلي کې کوڅه کې دوستانو کې او ته ډېر هغه وم ډېر خوشینې وم خفه وم اوس زما د کوچنیوالي دوه درې داسې ماشومان وو چې مونږ سره لوبې کولې په دغه کې او زه په دې خفه وم په دې لحاظ چې مونږ کندوز نه ځو. حتی زه چې کله وروسته بیا یعنی په دې آخري کلونو کې چې د کرزي سره وخت وو زه کندوز ته لاړم ډېر پس هغه نه وروسته مزه قصدن لاړم هغه کور کې چې مونږ اوسېدلو بندر خان آباد ته هلته لاړم د دې کور لیدلو دپاره صرف الحمدللہ چې خلک ژوندي وو زمونږ ګاونډیان هغوی ته لاړم. زما استاد چې وو زه هغوی کور ته بیرته دروازه کوړې خراب وو څوک پکې نه وو خو ما هغه خاطرې مې هغه کوله ژوندي. بیا استاد دپاره زه په لټه کې وشم چې زما استاد چېرته ده. دغه مولوي صاحب لور بیا هغه وعده کړې وه چې کندوز په کوم ګلتپه کوم هغه د ولسوالي دی چې کندوز سره نږدې وایي لږ کور یې لرې ده امنیت خانه ده خلک ما ته وویل تاسو هلته نه ځئ. نو د دې ښه خاطرات ما سره وو. نو بیا زه یو لحاظ نه خواشینی وم خفه وم خو بل لحاظ نه چې نوی جای ته ځو یعنی نوی جای ته ځو دا هغه یعنی زه خوشحاله وم یعنی داسې دوه ګونې هغه مې درلوده سروان صاحب احساس ما سره وم.
تاسو ویل چې د 1450 کال د ثور په اومه د اول ځل لپاره ټانکونه ولیدل چې د ثور کودتا و. نو څنګه له ټانکونو لیدو څنګه احساس درکو؟
داسې احساس و چې هغه تقریبا د اول هغه کې کله چې ما د ټانک هغه مې لیدلی که نه د کلاشینکوف او مسلح کسان ټانکونو بدل کې افغان کابل عامه کتابتون چې راغلی استقلال لیسې سره د فارک زرنگار استقلال لیسې ته عامه کتابتون د کتابخانه عامه کابل دلته همدغه کتابخانه زه دلته زه تلوم کله د کتاب کارت مې درلوده کتابخانه نه مې کتابونه اخیستل هر وخت نه زه او دلته ابول فارک زرنگار کې د مجلاتو او د ورځپانو خاصه برخه و د عامه کتابتون دلته راتلم. نو دلته بلدم کله چې راغلم د ټانک جوخت بالکل هغه سره د عامه کتابتون دروازې سره ولاړ و د ټانک او د عسکرو صاحب زمان دغه. نو یو لحاظ ماته ډار احساس شو جناب سروان صاحب په هغه وخت کې په هغه سن کې کنه چې سلام الله کړه چې کوم لیدل او خصوصا کوم لیدل شنو فوق د برچو ډېر خطرناک برچا دا برچه مې چې کتله اوس پورې یو 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 ویره غوندې خوفناک داسې هغه د ویرونکي هغه ویرجن یا داسې هغه منظره وه په هغه باندې. او بیا چې هغه نه لاړو بیا څو ورځې وروسته د دوه ورځې یو ورځ وروسته بیا لاړو هغه ته د ارګ مخ ته د ته سرک وو هغه وخت د ارګ مخ بند نه وو که نه وروسته سره غوندې که نه د همدغه سرک وو دغه اوس چرایي سیت احمد همدغسې په هغه باندې. نو هلته بیا ټنګونه ولیدي یو دوه یو که دوه یو مې خو بالکل یاد دی سوځېدلی ټانک هلته وو سوځېدلی وو خلک ګلونه باندې باندې شیندلی وو دا ټانک مې چې وکتله هلته خلک کېدای شي د خلکو چې پکې سوځېدلی وو.
ویل کېدل چې هغه حکومت چې د ثور د کودتا په نتیجه کې واک ته ورسېد هغه له مذهبیونو سره جوړ نه وو اکثره مذهبیونو یې اخوانیان بلل. ستاسو په مدرسه کې په دې برخه کې خبرې نه کېدې یا تشویش نه وو؟
دغه نه سروان صاحب داسې تاسو د خپل د سترګو د حالت دغه وایم که نه د لیدلې حالت تاسو ته وایم اکد دا چې د آن وروسته چې کله د کودتا ترسره شو بیا هغه شو نو ویر او خوف په ټول افغانستان کې هغه شو مدرسه کې د ویر او ترس دې حد ته ورسېده چې حتی خلک د بی بی سي راډیو نه ده هغه وخت کې د ازادي راډیو د نور راډیوګانې هغه نه وو چې افغانستان کې یوازنۍ هغه سرچینه چې د خبرو دپاره وو هغه بی بی سي وو بی بی سي راډیو د بهرنۍ راډیو او کلم د مسکو نه هغه وو خو دا خلک مسکو باندې خلک دومره هغه نه کوله باور نه درلوده. نو د بی بی سي حتی د دې نیول اګران وو یو د ویر او خوف احساس هغه شو چې حتی په ځوانانو کې په مکتبو کې د خلکو نیول او بندي کېدل مثلا زموږ د صنف نه کتلو مثلا چې ډېر شاګردان هغه شو مثلا یو په یو ورکېدله مثلا او بیا د بونو سنفونو نه استادانو نه معلمانو نه یعنی حتی یعنی د دی دینی یا داسې اسلامي کتابونو د هغې لوستل مثلا یا حتی غیر د نورو یعنی چې کوم د خلق او پرچم سره هغه نه وو اړخ نه لګوله د اخبار دا د لوستل مثلا دغه کتابونو لوستل دا پکې ممنوع شو. او تازه ما خپل مازمایات دی چې زمونږ کور کې عام اوس ګورم هغه عامې عام عادي کتابونه وو دې ته مونږ مجبور شو دغه کتابونه م کور نه راټول کړه حتی د مجلې او دا م یو صندوق یې هغه کړه دننه کړه بیا د کور نه بیرون دا هم خخ کړ دا کتابونه او کلم چې دا کتابونه بیا څه وخت وروسته هم هغه کړه دا ټول خراب شوی وو د صندوق کې دا کتابونه او دا ټول عادي کتابونه وو. حتی زمایت دی چې خلک پیام حق یو مجله و دی اطلاعات و کلتور وزارت نه رسمي دی دولت مجله و دا خبرېدل دینی مجله و یعنی میاشتنی مجله و غالبا نو حتی ځینې خلک په دې نه پوهېدل ته باندې هغه کوله او دا خبره کېدل کوم کسان چې هغه د سازمان جوانان سره و مثلا یا هغه معلم صاحبان استادان چې هغه حزبی اړیکې درلودلې دا د ارتجاع په نامه د سپولو پر نامه د ملاک او فیودال دغه اصطلاحات هغه کنه دی او راسته رژیم او د خلکو دښمنان دا زپل کېدل او ډېر الکان زمونږ د مکتب نه او د سیب نه ورک شو بیا اوس بندي شو د ځیر کسان بیا راتله چې بندیوال وروسته ما حیات دی زما یو ملګری دی وروسته فقط د محکمې رئیس او قاضي شو اوس هم بندی ده نوم یې نه اخلم هغه ډېر ورځ ورک وو کله چې بیرته راغله خلک ورته پوښتنه کوله چې هلکه چېرته وې چې وایي نه چېرته نه وم چېرته مېلمه وم چې خلک کله چې خپل دغه جې ماته وخوده خنقاق نه پیره د کمیس نه لاندې ماته وخوده ټول بدن شا او غي د ټول تک تور ودي وهلونه او د شنجې نو تعظیم نه متاسفانه ډیر پولیسي حالت رامنځته شو یعنی هر یو کس مکتب کې مثلا د بون نوې ریدل چې هغه نه کې شیطانی ونه کې مزما په حق راپور ورنه کې او متاسفانه د راپور هم دسی و چې په هغه وخت کې ډیر خلک یعنی په ډیر یو راپور باندې هغه شو چې دا نسل کې چې دا حقیقت لري کنه لري یعنی په دې باندې یو ډیر پولیسي او خوفناک حالت افغانستان کې رامنځته شو چې هغه اوس په دغه ځای ګورم جناب سرمن صاحب په سایکولوژي له خاصه ته ما باندې تاثیر کړی او د خوف او ویره او دغه حالت یعنی
بیا مو داسې څنګه ادامه ورکړه که نور
راته وایي بیا دا تقریبا داسې لسم نه هم صرف خلاص شو زه لسم صنف دام هغه شو خلاص په همدغه حالت کې زه بیا په یو لسم صنف کې وم لسم صنف کې وم بخنه وړم لسم صنف کې وم چې مونږه دا د سمبلې په میاشت کې وو چې زه لاړم غربند ته وطن ته خپل کلی ته اختر وو اختر هغه رخصتۍ لپاره نو البته زمونږ د ولسوالۍ نه لیک اخوا غربند خود د سلور سرور ولسوالګان دغه دره سرور ولسوالۍ د شینوار او د سیاګرد او سقو سرخو پاسا او د شیخ علي بیا دغه نو ورسره زمونږ د بامیان هغه د بیا ورته کو میدان ولایت د هغه منطقو کې نارامي پیل شوی و د حکومت پر ضد اوازې بیا په دسمبلی میاشت کې مونږ اختر رخصتي وو دغه کې زمونږ منطقه هم د مجاهدین په کې غکړه راپورته شو ان خلک دا ما خپل د لیدل چې خلک د وطني ټوپک پلاس کې وسیلاوي مثلا شمشیرونه او دغه شان خلک پلاس کې دوی ولسوالۍ دی نیول لپاره دغه جهاد شروع شو یعنی دا د خلکو بیا دا ولسوالۍ ونی ول شو د خلکو له خوانه بیا جنگ را منځ شو جنگ را پیل شو بیا جنگ لګه شو بیا زه لړ بیرته کابل ته دا کالم تیر شو دا لسم صنف بیا یو ولسم کال زه یو لسم صنف کې وم چې بیا په دغه اته پنځوس کالو په دغه کې دی جد په میاشت کې د شپږمې جد دغه شروستانو افغانستان شروع شو افغانستان ته دوی راتګ شروع شو او دته تاسو یو خبر وکم سرمن صاحب دا کې دی شی مهمه لغه لپاره د روسانو د راتګ نمخ کې دا داسې خلک داسې انګیرل چې روسان راسي افغانستان ته د افغانستان رسمي تلویزیون کابل تلویزیون جو تلویزیون کې دا شوی و دا اعلامیه خبرولې اعلان غوندې چې داسې حالت رامنځته کیږي په خار کې تازه پردی غکې د اسلامین وخت وو دا شو دغه وخت زمایت دی چې په دغه وخت چې شپږم د جدي هغه شو زه زموږ مکتبونه رخصت شوی وو او زموږ قبلغه صرف قندوز کې بیا خان آباد ولسوالۍ کې دغه قاضي وو خان آباد کې زه خان آباد ولسوالۍ کې وم چې شپه و چې د تشپګم د جټ شو د رادیو مې چې ما غوښتل چې دا د بپر کارمل غږ وو چې هغه خبره کوله غالبا د رادیو دی تاشکند په موج کې وو هغه تاشکند هغه وخت هغه وو د رادیو نو هغه خپل د بیان خبرول چې عبد الامین هغه ختم شو بیا روسان افغانستان ته دوی ارغل شو بیا یو لسم سم د چلارم دغه وخت کې حالت د سیو چې خلک یعنی د روسان په مقابل کې د مقاومت او جهاد دا شروع شوی وو او دغه وخت کې مونږ هم په کابل کې یو مجموعه ځوانانو مونږ هم د روسانو په مقابل کې د فرهنګي کارونو په کې دوم شروع کړو کابل کې هم دا فعالیت درلود د یو لسم کې بیا د یو لسم سن په اخر کې نه هم د قوس کې زمونږ هم اخري امتحان ختم شو په اتم د قوس کې نه هم قوس کې زبیا زبندې شوم د زیونی ول شوم بیا خبر ډیر هغه شوق دنه بیا خبر شیخ ششترک خات کې زه پاتې شوم بیا بل چرخی تلاړم
څومره وخت باندې وی بیا
تقریبا درینی میاشت دقیق پاتشم درینی میاشت تقریبا باغه کوم دا اول تر اخره پوری پلچرخی دریم بلاک کوم
د پلچرخی کې یا تر پلچرخی مخ کې کله چې پخات کې وای تاسو مخ کې د نورو یادونه وکړه چې له غوی سره ډیر بد برخورد شوی او شکنجه شوی وای تاسو خپل قصه وکړئ څومره تاسو هم شکنجه شوی نه شوی څنګه
والله متاسفانه دغه یو د دردون کې هغه د جناب سروان سره چې متاسفانه ما غلړې د شکنجه وهل اوس په افغانستان کې دوام لري اوس هم د سیالات چې خپل حالت هغه اوس افغانستان ګورم کنه چې اورم اماغه زما خپل حالات رامنځته کې هغه د ځنګل قانون کله چې زغان ونی ول شم د اقامت د ګرو له خونه چې پاغه کې دي ټوټه تسلی هفته کسانو دی پونتون مالکان وي ځوانانو ته مقامت حزبی کسان دي حزب دیموکراتیک خلک کسان نو زه د اول ورځ کې زه ځان سره د میدان خار نه کوټه اشروته نو ما دوی مال تحقیقات شروع کړ او تاسو باور وکئ چې د سې شکنجه کوم د سې وهلم او زما خیر دی چې دا طبقه د قود دی هغه دی تقریبا جمی خو نه و یعنی د قوس میاشت جمی ته نږدې و لیک پاتې و یخ او دوی د ټول لخت نه دی هغه کړه وسره دا یعنی دغه ترلې و دا اول نه او اسمسات نه او اخر نه کمی قوی شي او بنچغون دی کنه زه او یو کس مازه شاخه کړی و په مخ زما سټ باندې بوتان خې و عسکري بوتان او دوه کسان یو کس لاندې زما د پخونه او دریم که زه وهلم ما دې چې وسته په درد باندې نه پېدم ته وهل نو ورسته چې زه ایس احساس مینه کوله یا کله چې هدي تقریبا به هوشي حالت ته ورسېدم
بیا تاسو زده کړو ته دوام ورکړو تر ډاکټرا پورې ورسېدې که نورم راته وایس چې بیا څومره وخت په وطن کې وای څو وخت له وطن نه ووتې
زه چې غنه وتم په چرخینه چې خلاص شم زلاړم هغه ته خپل کلی تلړم قربند ته یو تقریبا یو کل التوم دام زاند تجربه وکنه چې بلد نه اومدی خانی سره دغه ژوند دی وطن حالات سره زه ټول ټول او مخار کې تیر شوی اوس موږ بل ته هم ژوند وو نو الته چې زه ما خپل قسم خپل کار یې کړی او جهاد کې برخه اخیسته و چې مجاهد وال تزمو کور ما غو نو بیا الته یو کل تقریبا زغه پات شم فرنګي کارونه مې کوله جبهه کې دی طالبان ته هغه وخت دا جالب خبره دفتر وان سیب شد کې دی چې دا باور خبره نه زمو منطقه کې مکتبونه د ټول په جهاد روسانو وخت کې کنه غن ورسته مکتبونه صرف د رسلور میاشتې قطع شوې دي بیا مجاهدین دا کار وکړ چې د مکتب جاری ساتلې وو بیا یو کال ورسته قبل غا مې راټول چې تاسو حالات هغه کې تخپل درس دوام ورکه نو زه بیا لارم پاکستان ته زه اسلام آباد اسلامي پانتون چې نوې تاسیس شو او دریم دورې و دلته مې امتحان ورکړ او پانتون سره سره ما هم درس مې ویل او هم د هغه وخت د ستر جهاد او مقاومت چې د افغان دوستان په شوروي اتحاد په مقابل کې هغه کې زموږ برخه او زما یاد دی چې بیا موږ په رخصتۍ او کې محصلین ګروپونه چې موږ افغانستان ته تللو یعنی هغه لپاره مجاهدینو سره مرستې لپاره او فرهنګي کارونو لپاره بیا دلته مې لیسانس دوره تر سره شو بیا دلته مې دا فرصت و اسلام آباد کې هغه وخت چې موږ خو د افغانستان خلک خوریکش دی جناب سروان صاحب دلته بیا موږ به زده کړه دا یو زمام په ژوند کې بل تحول وکنه یا په هر لحاظ باندې چې زمام ته نور خلک نور دي نور هیوادونو محصلینو موږ سره مثلا د مختلف هیوادونو مختلف ماحول کتابخانه او درس او استادان او دلته نوې هغه زمونږ او د شو د دید او د لید افق نور مغه شو بل تحول زمو په ژوند کې رامنځته شو په دغه اسلام آباد په پانتون فارغه کې په چاپریال کې په موید کې نوې کتابونه سنو اشنا فلسفه بیا لته تا ما مخه فلسفه نه ولستل زمونږ په مقرر دی هغه کې فلسفه مقرر و زمونږ تاریخ او یعنی د ژبه مثلا انګلیسي ژبه موږ باندې اجباري و هم مو پانتون په انګلیسي او په عربي دواړه ده د تدریس ژبه او پانتون کې نوې تجربه و دا دامه زړه د ژبه د اردو خپل زده شو یعنی باغه کې دا نو دا یو مرحله بیا ماستری مې درته ویل په همدغه پانتون کې ماستری کې زغه شم بیا د ماستری نو وروسته سو کال زو استاد هم د افغانانو د افغاني پانتونونو کې
په دې حساب تاسو ژوند څو ارخیز دی په څو برخو کې مو فعالیت کړی دی څنګه مو دا ټول کارونه سره یو بل سره هماهنګول
زما ژوند کې یعنی تقریبا زما اهتمامات د پدریسرو برخو کې وشل کېږي یعنی اوس مثلا یو زما اکاډمیک ژوند ده چغه د تحقیق او تدریس او دغه 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 برخه د چیزا مؤتاب خارجي پنتون تر اوسه زما اړیکې شته د ډاکټر شاکدانو دغه نه دي د چیزونو ارزونه او څنګه کوم بل مې زما د دلچسپي د میډیا سره د میډیا او رسنۍ مطبوعات سره یعنی دغه د کمپاین وادس نه شروع شو تر د مکتب په مکتب کې د دیواري جریده دغه مدیر وم د دریوما هغه بیا سیاست سره د افغانستان د زما بل اهتمام سیاسي مسایل زپ انتخاباتو کې آخری انتخابات کے برس جمہوری کے دیا دسول اسلامی عدالت ٹیم اول معاون پتہ ٹیم کی تھا اوکان بول زما پہ اجتماعی کارون کی زما ونڈا ابرخا کل ادا سے بول سر کی یعنی متوازی ہم سے کل دسی ظاہر کی دس کی خدا ممکن دی یعنی دا او بل خبر آخری خبر کوم زوانان او جناب سروان سے چې دا ژبې لوستل هغه ده زموږ یو استاد یو وخت مونږ ته پوهنتون کې دا خبره کوله مصري استاد او د الازار مونږ ته هغه وویل چې څوک یو کس یو ژبې زده هغه یو کس دی که دوه کس همداسې نور نو د ژبې کې دا زما تجربه ده د ژبو زده کولو کې کنه